د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د هالند لوی څارنوالۍ د شاوخوا 5000 کسانو یو لیست خپور کړی چې په 1950 او 1850 کلونو کې په افغانستان کې د وخت د کمونیستي رژیم د استخباراتي ادارې عکس لخوا وژل شوي. هڅه به وکړو چې په دې اړه د افغانستان د حکومت او د بشري حقونو عکس العمل راواخلو. پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې دوهم نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر میلمه دی. خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د هالند لوی څارنوالۍ د هغو 5000 افغانانو نمونه خپره کړي چې په 1950 او 1850 کلونو کې د افغانستان د وخت د حکومت د استخباراتي ادارې عکس لخوا وژل شوی دي. او د کاپیسا امنیتي چارواکي په نجراب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 1500 وسلوالو طالبانو له وژل کېدو خبر ورکوي. او د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي حکومت به هغه موافقه عملي کړي چې له مخې د دغه هیواد کیمیاوي وسلې له منځه وړل کېږي. اوس هم پوره خبرونه. د هالند لوی څارنوالۍ د هغو 5000 کسانو یو لیست خپور کړی چې په 1950 او 1850 هجري شمسي کلونو کې د افغانستان د وخت د کمونیستي رژیم د استخباراتي ادارې عکس لخوا وژل شوی دي. د حفیظ الله امین د حکومت پر مهال د دې قربانیانو څو لیستونه د کورونا اشارو د وزارت پر مهال پر دیوال وځړول شول، خو د مراجعینو د زیاتوالي له کبله چې دا لیستونه لیدل بیرته لرې شول چې ښایي دا هم د هماغو لیستونو څخه وي. د هالند پولیس وایي دا لیست د امان الله په نوم د یو افغان په اړه یو محل د اکسا د استخباراتي ادارې د تحقیقاتو د څنګه مشر او د سیړنو په ترڅ کې ترلاسه کړی دی. امان الله د هالند د کډوالو د ادارې سره د پناه غوښتنې د مرکې په ترڅ کې په دې ټولو حقایقو اعتراف کړی او د لسګونو کسانو د اعدام په سندونو کې د لاسلیک کول هم منلی دي. د هالند پولیس وایي د دې لیست له سیړنې وروسته ورته څرګنده شوې ده چې ګڼې افغان کورنۍ لا هم د خپلو هغو عزیزانو په برخلیک نه دي خبرې چې په دې لیست کې نمونه راغلي او هغه وخت اعدام شوي دي. د هالند لوی څارنوالۍ ویلي دا لیست په همدې هدف خبر کړی چې د قربانیانو کورنۍ د خپلو یو شمېر هغو عزیزانو په برخلیک خبرې شي چې هغه مهال ندرک شوي او لټون څخه لاس واخلي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي په نجراب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 1500 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کاپیسا د امنی قمندانۍ ویاند اسدالله حمیدي ازادي راډیو ته وویل د عملیات تیره شپه شوي چې څلور نور وسلوال پکې هم ټپیان شوي دي. د ښاغلي حمیدي په خبره پوهېدل شوی کې د طالبانو لخوا نجراب ته نمول شوی ولسوال قاری محب الله هم شامل دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان ته د ګرجستان د دفاع د وزیر د سفر په ترڅ کې ایساف ځواکونو د دې هیواد د سرتیرو ماموریت ستایلی دی. ایساف په یوې خبر پاڼه کې لیکلي د ایساف ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد سره د ګرجستان د دفاع وزیر ایراکلی الاسانی سره په یو ناسته کې دغه هیواد ماموریت او د افغان ځواکونو د روزنې لپاره ژمنه مهمه بللې ده. د خبر پاڼې له مخې الاسانی په افغانستان کې د یوې درې ورځنی سفر په ترڅ کې چې پرون پای ته ورسید د خپل هیواد له سرتیرو سره چې ډیره برخه په هلمند کې دی را دي کتلي او همداراز یې د ایساف ځواکونو له لوړ رتبه چارواکو سره خبرې کړې دي. خبر پاڼې زیاته کړې تمه ده چې ګرجستان له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د افغان ځواکونو پر روزلو او هغوی ته د مشورې ورکولو په برخو کې خپل همکاري جاری وساتي. او تمه ده چې باندې زر تنه فعالې ښځې نن د راتلونکو انتخاباتو په اړه په یوې غونډه کې خپل نظریات او اندېښنې څرګندې کړي. د افغان میرمنو روغتیايي او تعلیمي سازمان په یو خبر پاڼه کې لیکلي د افغان میرمنې به په راتلونکو انتخاباتو کې د میرمنو د پراخې ونډې اخیستنې د شفاف او سرتاسري انتخاباتو په ترسره کېدو د انتخاباتو د پروسې د امنیت د تأمین او د انتخاباتو په اړه د ورپې خو اندېښنو د څرګندولو په هدف نن په کابل کې غونډه وکړي. د خبر پاڼې له مخې تمه ده د غونډې په پای کې د دغو افغان میرمنو غوښتنې او اهداف په یو پریکړه لیک کې وړاندې شي. بیا هم خرغلی. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي حکومت به هغه موافقه عملي کړي چې له امریکا او روسیې سره شوي او له مخې د دې هیواد کیمیاوي وسلې له منځه وړل کېږي. خو اسد وویل چې د سوریې د کیمیاوي وسلو له منځه وړل به یو میلیارد ډالر لګښت ولري او یو کال به وخت ونیسي. اسد له امریکایي فاکس نیوز لوزنی چینل سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې دغه راز وویل چې د ملګرو ملتونو هغه راپور چې وایي کره شواهد ترلاسه کړي چې د تیرې میاشتې په حمله کې زهرجن سارین ګاز استعمال شوی غیر واقعي دی. په یوه شتمه د مشق ته نږدې په حمله کې سلګونه کسان ووژل شول. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف دا راپور یو اړخیز او سیاسي بللی و. د یوې د ملګرو ملتونو د نتیجه ګیری محدوده او په ځینو برخو کې کافي نه ده او په ټوله معنا نیمګړې ده. موږ باید ټول تصویر د جزئیاتو سره وګورو او د هغه څه په مقایسه چې دوه ورځې مخکې په نیویارک کې واورېدل شول یوې هر اړخیزې نتیجې ته اړتیا لرو، سو قضاوت وکړی شو. خود ملګرو ملتونو سازمان وایي تیره میاشت په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د دوی د کارپوهانو راپور په بشپړه توګه بېطرفانه چمتو شوی او پکې له راټولو شویو حقایقو انکار نشي کېدای. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویلي چې د دې پیښې په اړه نوي شواهد ترلاسه کړي چې ښایي وسلوالو مخالفینو دغه حمله کړې او هغه به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د مکسیکو د کورنۍ چارو وزارت وایي په هغه غرنی کلی کې چې د خلکو ډیر کورونه د ځمکې خویدو په نتیجه کې لاندې شوي، لږ تر لږه 50 تنه تري تم دي. د کورنۍ چارو وزارت وویل اژغورونکو د لا پینتا د لکلي څخه 344 تنه ایستلي چې ډیر یې ټپیان دي. چارواکو دغه راز ویلي چې د سختو بارانونو او طوفان له امله د نورې ځمکې خویدو خطر شته. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي حکومت به هیڅکله اټومي وسله جوړ نه کړي او نوموړی بشپړ واک لري چې د ایران د جنجالي اټومي پروګرام په اړه لویدي سره د یوې معاملې په اړه خبرې اترې وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې اړه له امریکایي ټلویزیون ان بی سی سره په یو مرکه کې څرګندونه کړې چې تیر شپه خبره شوه. روحانی همدارنګه ویلي دي چې د امریکا د ولسمشر براک اوباما له اړخه یو مثبت او ګټور لیک ترلاسه کړی چې د ایران په انتخاباتو کې د نوموړي پر بریالیتوب ورته مبارکي ویلې. لیو امریکایي ټلویزیوني شبکې سره د روحاني د امریکایي و اونۍ مخکې له هغې خبرېږي چې ټاکل شوې ده نوموړی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون وویل چې په اوس وخت کې اوباما پلان نه لري چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې له روحاني سره وګوري. کارني وویل متحده ایالات بر روحاني وازموي چې آیا د غواړي له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ښې کړي که څنګه. او بیا هم له ایران څخه د امنیسټي انټرنیشنل په ګډون د بشري حقوقو ډلو په ایران کې د یو شمیر سیاسي بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د بشري حقوقو پیژندل شوی فعال او مدافع وکیل نسرین ستوده هم له زندانه د خوشی شویو بندیانو په ډله کې ده. دغه بندیان چې شمیر یې یو لستنه خودل شوی د امنیتي تورونو له کبله چې په ایران کې اکثره وختونه د فعالانو پر ضد کارول کیږي په زندان محکوم شوی وو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل د ستوده او نورو بندیانو د خوشی کېدل باید په ایران کې په سیاسي او د بشری حقوقو او د انتقاد کوونکو او سولېزو فعالانو په وړاندې د چارواکو د چلند د سرنګوالي په برخو کې یو اساسي بدلون وګڼل شي. ستوده چې په 2012 میلادي کال کې د سخروف جایزه ګټلې وه په شپږ کاله بند محکومه شوې وه. نوموړي په 2012 میلادي کال کې ونیول شو او د ایران ملي امنیت ته د ګواښ په شمول په بیلابیرو جرمونو محکومه شوې وه. یو بل خوشی شوی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی اصلاح غوښتونکي مرستیال محسن امینزاده ده. دا کسان چې په ایران کې د ولسمشر په توګه د حسن روحانی له انتخابېدو وروسته خوشی کیږي چې من کړی دا د ایران د خلکو بشري حقوقونه به تضمین کړي. دا مهم خبرونه.
ازادي رادیو او ری خبرونه مو واوریدل دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم خبرونه لوستلای او کتل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د هالن لوی څارنوالۍ د شاوخوا 5000 کسانو یو لیست خپور کړی چې په 1950 او 1950 کلونو کې په افغانستان کې د وخت د کمونیستي رژیم د استخباراتي ادارې اقصی لخوا وژل شوي دي. هڅه به وکړو چې په دې اړه د افغانستان د حکومت او د بشري حقونو د ادارو عکس العمل راواخلو. د پکتیکا اوسیدونکو وایي د خزینه ډاکترانو د نشتوالي له امله په متوسط ډول د ورځې یو مور او یو ماشوم د زیږون په مهال مري.
دوه وسول سوالی دی پول سوالی کی به انشاء الله که مبالغه نه یو بمنی نشته بیخ نرسم نشته.
په سمنګان کې د اپ خورک د سکرو د کان کارګران وایي حکومت باید دوی د سر د ساتنې لپاره حل زلي وکړي. په دې کان کې څو ورځې وړاندې د 14 کسانو وژل شو. د سمنګان والی وایي د قانونو د اوایدو یو برخه پیسې باید بیرته د قانون د مسؤلیت او د بیا رغونې پر چارو ولګيږي.
اواید روزانه معادل ما در حدود 80 میلیون افغانی میشه.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د انصاف پلټکې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې د اطلاعاتو او فرهنګ له وزیر سید مخدوم رحیم سره پر د اختلاس د لګول شو تورونو او د غراز د رسنیو د څارنې او نورو اړوند موضوعاتو په باب خبرې شوې.
فقط ځانګړی او شخصي مقتل ریمار
دغه کسان څوک دی رحیم سید محترم؟
ورکه که بیا بیازه ټول داشان بیانوم.
ازادي رادیو اوري رازو د خبرمنې لمړی موضوع ته د هالند لوی څرنوالۍ پروند شاوخوا 5000 کسانو یو لیست خپور کړی چې په 1950 او 1955 کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت د کمونیستي رژیم د استخباراتي ادارې اکسا لخوا وژل شوي دي. د دې لیست په خپرېدو سره د هغه وخت یو شمېر قربانیانو له کورنیو هغه انتظار پای ته ورسېدی چې لا هم د خپلو ورکو عزیزانو د کور ته ستنېدو په اړه درلود. د هالند په حکومت کې یوه اداره ده چې د جنګي جنایتونو په اړه څېړنې کوي. ویل کېږي دې ادارې د امان الله په نوم د یو افغان پناه غوښتونکي په اړه د څېړنو په بهیر کې چې یو مهال د اقصار تحقیقاتو د ادارې مشر و دا لیست ترلاسه کړی دی. نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
امان الله په 1993 میلادي کال کې هالند ته وتښتید او هلته یې د پناه اخیستو غوښتنه وکړه. نوموړي د هالند د کډوالو د ادارې له چارواکو سره په مرکه کې په وضاحت اقرار کړی و چې د اقصا د تحقیقاتو د څانګې مشر و او د هغه کسانو په اسنادو کې یې لاسلیک کړی چې باید اعدام شوي وای. نوموړي په خپلو خبرو کې ویلي و چې دا کار د ده د وظیفې برخه وه او که دا یې نه کول نو په دومره لوی او حساسه دنده نه ټاکل کېده. له دې مرکې وروسته په هالند کې د امان الله د پناه اخیستو غوښتنه رد شوه خو د دې هیواد د قانون پر بنسټ له دې هیواد څخه ونه ایستل شو. د امان الله پر ضد جنایي څېړنې د نوموړي د همدې اعتراف پر بنسټ او د ځینو نورو اسنادو پر بنسټ چې په 2000 او 2001 میلادي کلونو کې د یو بل افغان میرویس وردګ لخوا د انتقال د حکم په نوم خپاره شول پیل شول. د انتقال حکم یو داسې سند دی چې پر بنسټ یې بندیان له تحقیق وروسته یا اعدام ته استول کیږي او یا هم زندان ته اچول کیږي. دا د اسنادو اصلي متنونه وروسته د هالند د پولیسو لاس ته ورسېدل چې لږ تر لږه په 20 فرمانونو کې د امان الله لاسلیک لیدل کېده. په ترلاسه شوو اسنادو کې دا کسان بنسټپاله مسلمانان، متفکرین، محصلان، د عامه خدمتونو مامورین، پوځي افسران، دوکانداران او په نورو شغلونو پورې تړلي یاد شوي. د تحقیق په دوران کې د هالند پولیسو د شاهدانو په لټه په آلمان او نورو هیوادونو کې یو شمېر افغانانو سره اړیکې ونیولې. له دې شاهدانو څخه یوه 93 کلنه افغان میرمن وه چې په 1450 پاڼو کې د هغه کسانو یو لیست ورسره و چې د چارواکو په وینا په 1950 او 1990 کلونو کې د کمونیستي حکومت لخوا اعدام شوي وو. د لټون او څېړنو په ترڅ کې د هالند پولیس له دې واقعیت څخه هم خبر شول چې د ګڼو هغه اعدام شوو کسانو چې نومونه یې په دې لیست کې شته کورنۍ لا هم د خپلو عزیزانو له برخلیک څخه خبرې نه دي. یوې ځوانې افغان میرمنې د هالند پولیسو ته ویلي له ډېرو هلو ځلو وروسته یې د خپل ورک شوي پلار په اړه دومره معلومات ترلاسه کړل چې په سلګونو کسان د پولیس چرخي د زندان تر شا وژل شوي او په بلدوزرونو تر خاورو لاندې شوي دي. د عین شاهدانو په وینا قربانیان د شپې لخوا د پولیس چرخي زندان تر څنګ په کتارونو کې درول کېدل او په ماشیندارو وژل کېدل. یو شمېر چې په ډزو کې ژوندي او ټپي پاتې کېدل بلدوزرو ژوندي له خاورو لاندې کول. د افغان میرمنې وروسته له هغې چې دا لیست یې ولید د خپل پلار نوم یې پکې وموند او له اوښکو څخه په ډکو سترګو یې پولیسو ته وویل 1.5 کاله وروسته په دې وپوهېده چې پلار یې له څه برخلیک سره مخ شوی دی. امان الله په 2012 میلادي کال کې په ناڅاپي توګه مړ شو. وروسته تر دې د هالند حکومت دا اسناد له نورو اروپایي هیوادونو سره شریک کړل. د هالند لوی څارنوالۍ د سپتمبر په 13 نیټه پریکړه وکړه چې د مرګ لیست په نوم دا لیست د انتقال له حکم سره یو ځای خپور کړي څو یو شمېر نور افغانان چې د خپلو ورکو عزیزانو له برخلیک نه دي خبر خبر شي او نور د هغوی د بیرته راستنېدو په تمه ونه اوسي. هر څوک کولی شي چې دا خپور شوی لیست د هالند د حکومت د جنګي جرمونو په رسمي ویبپاڼه کې وګوري.
د هالند حکومت د جنګي جرمونو د رسمي ویب پاڼې آدرس د www.warcrimes.nl. و موردل چې د هالند لوی څرنوالۍ د شاوخوا 5000 کسانو یو لیست خپور کړی چې په 1950 او 1955 کلونو کې په افغانستان کې د وخت د کمونیستي رژیم د استخباراتي ادارې اکسا لخوا وژل شوی دی. هڅه به وکړو چې په دې اړه د افغانستان د حکومت او د غرض د بشري حقونو د ادارو عکس العمل راواخلو. ازادي راډیو اوري
خواهد شد. چیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن
به اوز گوره در گوانده هوا پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و بعیس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تونی شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 هم اوریدلی شئ. د ازادي رادیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د پکتیکا اوسیدونکو وایي خزینه ډاکتران نه لري او د خزینه ډاکترانو د نشټوالي له امله په متوسط ډول د ورځې یو مور او یو ماشوم د زیږون په محل مري. مخکې دی چې پر دې موضوع او د غرض د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه ته دوام ورکړو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جنقا الکوزي ته بغوښ شو.
د پاکستان ډان ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې متحده ایالاتو د افغانستان د سولې عملی کې د پاکستان ونډه پر راغ کړه. تر سرلیک لاندې یو مضمون لیکلی او په یوه برخه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي جیمز ډبنز خبره راخستې چې وایي د پاکستان نوی حکومت او د امریکا متحده ایالات دواړه زیات لیواله دي چې د خپلو امنیتي او اقتصادي اجنډاو په اړه یو له بل سره کار وکړي. ورسپونه زیاتوي جیمز ډبنز دغه راز منلی چې اسلام آباد په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان د سولې له عملی څخه ملاتړ زیات کړی دی. ډان وړاندې لیکي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په واشنگټن کې د بهرنیو خبري رسنیو مرکز کې د خبرو پر مهال د روانې میاشتې په وروستیو کې په نیویارک کې د پاکستان او هند صدر اعظمانو ترمنځ د کېدونکي غونډې هرکلی وکړ. د ویلي چې د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د اړیکو ښه کېدل به د افغانستان په سولې او ثبات هم اغیز وکړي. ډان ورسپونه لیکي د پاکستان د نوي حکومت او امریکا ترمنځ اړیکې هم عالی دي او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې پاکستان ښه پیژني له نواز شریف سره تر نورو لومړی وکتل. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورسپونه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سانسور مخ په زیاتېدو ده. تر سرلیک لاندې یو مضمون لیکلی او د پل په کرښو کې لیکي افغان خبریال نصرت الله اقبال چې کله په خپل فیسبوک کې د پروان پر والي عبدالبصیر سالنګي انتقاد کوه نه پوهېده چې پزا او غاړه به په وینو لړل کیږي. ورسپونه لیکي د تیرې جولای میاشتې په وروستیو کې د پروان والي عبدالبصیر سالنګي او د هغه یو شمېر ساتونکو د کابل په یو رستوران کې نصرت الله اقبال ووهه او د توپانچې په واسطه یې په مرګ تهدید کړ. ورسپونه په کابل کې د افغانستان د ژورنالستانو د حفاظت د کمیټې د مشر نجیب شریفي خبرې هم راخستې چې وایي له افغانستان سره لویدیځو مرستندویانو په دې هیواد کې د بیان د ازادۍ په اړه جدي کار نه دی کړی او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خبریالانو ته ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. لویدیځ مرستندویان لا هم په افغان حکومت زیات نفوذ لري خو چپه خوله دي. وال سټریټ ژورنال د هشت سو پر ورسپونه د سرمحرر پرویز کاوا دا خبره راخستې چې وایي دوی داسې خبریالان لري چې د یو نوم پر ځای په 500 شپږو بیلابیلو نومونو راپورونه برابروي او لیکنه کوي. دا هر څه د امنیتي دلایلو له امله دي. موږ نه غواړو چې د کارکونکو یعنی خبریالانو ژوند مو له خطر سره مخامخ شي.
د افغانستان په اړه ورسپانو ته کتنه و موریدل چې یوې ورسپانې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. وړاندې په خبرونه کې د حقیقت څه دی په پروګرام کې د اطلاعاتو او فرهنګ له وزیر سید مخدوم رحیم سره پر ده د اختلاس د لګول شوو تورونو پر رسنیو د څارنې او د غراز نورو اړوندو مسایلو په باب خبرې شوې دي. د پکتیکا اوسیدونکو وایي خزینه ډاکتران نه لري او د خزینه ډاکترانو د نشټوالي له امله په متوسط ډول د ورځې یو مور او یو ماشوم د زیږون پر مهال مري. خو عام روغتیا وزارت بیا دا خبره نه مني او وایي چې په سیمه کې د مور او ماشوم د روغتیا لپاره کافي امکانات یا خدمات شته. نور حال د ازادي راډیو د خبريال د اوتپان پر راپور کې
د پکتیکا اوسیدونکو وایي چې په ولایت کې د خزینه ډاکټرو د نشټوالي له وجې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه بیخي زیاته شوه. دوی وایي په ټوله پکتیکا کې چې 22 رسمي او غیر رسمي ولسوالۍ لري د نفوسو شمیر یې له 1.5 میلیون اوړي خو یو خزینه ډاکټر لري. خلک وایي دغه خزینه ډاکټر په اونۍ کې 3 یا 4 ورځې د پکتیکا مرکز کرنې په مرکزي روغتون کې رسمي فعالیت کوي خو د نورو لرو پرتو سیمو او ولسوالۍ ولادي ناروغان د مرګ له خطر سره مخ دي. د پکتیکا اوسیدونکو د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله د مور او ماشوم د مړینې د کچې د زیاتوالي خبره کوي او وایي هر ورځ په پکتیکا کې د ولادي ناروغانو د مړینې شمیر زیاتېدونکی دی او په خبره ولایتي او مرکزی اداره د دوی د غستونځ ته د هواري په لارو چارو کې پاتې راغلي.
یره د خزینه ډاکټرانو پر اړه دوه وسولو سوالې دی په ولسوالۍ کې به ان شاء الله کوم مبالغه نه یو بمني نشته بیخ نرسم نشته ځکه موږ له دین کې جوړ خیاسه و چې په مرکز کې چې خودی موږ مرکزی شفاخانه لرو په شرانه کې چې په یوه کې دوه درې ډاکټري اغه د چې ډاکټري چې په نورو ولایتو کې په غزنی او په کابل او په هرات او په کندهار کې یو ته به هڅه یو دایي مایي به ورته ویل کېږي او دلته کې ډاکټري په صفت باندې بکار کې زنانه ډاکټري بیخینس یو نفر یو خپل زنانه دی اپنډیکس تکلیف یو اغه را له شفاخانه ته خپل لاس د لاس کنګړ غوتی او دا شیان خپل زوی ته ورکي دا نه نوجې د دماغ د اپنډیکس عملیات په اپنډیکس کې دومره بیوشي ورکول کیږي اغه شته مړسوه دومره مسلکی ډاکټر نشته اغه شته جن مړسوه راوي استل وساتي خلکو ته ورکي دا مړسوه لږه خوروغه خپل شوور لږه خمر راو او د ماشوم او د دوه دمړینه کچه دا خو نو بیخي اضافه
سوزنه خمر نه دل دل دغه یو دوه خدل تستاغه مو ولکل دل استاس شي کیب اغه مری ولې نه خمر وروره ګول نه ری ګوري ولکه شذو بیخي قتلی نر د مشه دی ګوري وروره ګول هغه مجبوری چات خو شڅو مجبور دی ګوري څه زنه ډاکټر هم نه دل دل نست
کابل غانه
دغه سکه ونی مګز هغه راغلی نه ته
متاس پنه قدر تو انس یوازې په مرکز خرانه کې موږ د ولادت څنګه کې موږ صرف یوازې دوه ډاکټر لرو نور پښتکا کې خو پور سړی کته سډنر ډاکټرانه سناری نه بلکې خزنه خو به خښته نه لري
مړی نه کچ خو یم مقدم رضایته د سیور په وسخ په مرګ روغ دی پور اس کې کچلور مرسی کاول کې زمرسی مازیګر ته موږ مالدا خو غزنه یا زور د مسکس نه وای مرسوي ټول سره مشکلات ډاکټر ته په وخت نه رسیدي د امنیت په وجه باندې پوستو کې دروي هغه سره رسیدي لا ماشوم مرسی لا زنانه مرسی ډاکټران د سیو بوله یو غنټه دوه غنټه دی راوځنه بیا سره راوځي چې خدغه ځای خو مرګ سره مخامخ خو ته 200 مشکلات ورسره اپ کار د سپاره ولسوالی کې باید کلینیکی کیاو دی کدوی په مرکز کې باید ډاکټرانی زنانه ډاکټرانی ډاکټر باید مریض ته وخت په وخت ورسي چې اجلی مریض ورته راشي باید د دستي ځانونو ورته حاضر کې دی یو لنر سره خبره نه کیږي نو له ډاکټر سره بیا موږ څور ځان پکو
دا دغه خلکو خبره د مدني ټولنو په اعلان هم تاییدوي او په پکتیکا کې د مور او ماشوم د مړینې د کچل وړوالی وزینی لامل په دې ولایت کې د مسولیت نه احساس او په دې برخه کې د کارکونکو بیغوري غنی دا یاد ولایت په مرکز خرنه کې د ژورنالیستانو د خپلواک ټولنې ویان او عبید الله سروزوال ازادي رادیو ته د ټلیفون لاره وویل چې په پکتیکا ولایت کې د خزینه ډاکټرانو او قابلیتګانو د نشټوالي لامل کې مبالغه و نشي په اوسط ډول هر ورځ یو خزینه ناروغ او ماشوم مري او لسګره د مرګ لګواخ سره مخ دي
نو دلته د مور او ماشوم د مینې کټه رښتیا هم ډېره زیاته ده او وایو چې تقریبا هر ورځ یوه مور یا ماشوم خپل ژوند د ډاکټر یا میډوای کې د مست
دا پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل د خلکو دغه شکایت مني چې په ولایت کې خزینه ډاکټران نشته خو دا ردوي چې په ولایت کې د مور او ماشوم مړینې دومره زیات وي دوی وایي چې د پخوا په پرتله د دې ولایت د خزینه ناروغانو د مړینې کچه د قابلیتګانو د زیاتوالي له امله کمه شوې ده
نو موږ خو بیا هم دا یایي چې پکتیکا کې فعلا وکینم چې مرکزی شپخانه کې موږ یو ډاکټر زنانه لرو چې متخصص ده یو پورګون کې لرو او علاوه د دې هغه قابلیتګان تقریبا تدني قابلیتګان د مش پکتیکا ولایت کې کار کوي مرکز شرنې شپخانه کې علاوه د نور ولسوالیو نه هغه دي مور او د ماشوم د مړینې کچه تر ډیره حد پورې کمه شوې ده
د نوموړي په خبره په ټولو ولایت کې 22 قابلیتګان لري چې اته یوازې په خرنه کې کار کوي او نور یې په 22 ولسوالۍ کې په شتروخ کې مرکزونو کې په کار بوخت دي د اوتپان ازادي رادیو پکتیکا
ستاسو له پیغامونو نه
میلاد کنده خبر کوم سموز د کنده ارته چې مخامنه کې زنانه د سترانه نسانه نسموز یارنه د سترانه ورته موږ سم تدابیر نه کیږي د وزارت سي عام څه خوښ کوم چې موږ ته زنانه د سترانه راوستي
ازادي رادیو اوري مخکې مو واوریدل چې د هالن لوی څرنوالي د شاوخوا 5000 کسانو یو لسخ پور کړی چې په 1950 او 1950 کلونو کې په افغانستان کې د وخت د کمونیستي رژیم د استخباراتي ادارې اکسل خوا وژل شوی دی همدا شبل کابل د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق سره د ټلیفون په لیکه دی شفق صاحب د دې موضوع په ارتباط مو له چا سره خبرې کړي او دوی څه وایي مهرباني
بله سلام وړاندې کوم تاسو ته او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله د هالند د حکومت د لوی سرنوالۍ لخوا دغسې د 5000 کسانو یو لست خپور شوی دی. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه لست د خپرولو هرکلی وکړ او وی ویل چې دغه لست دوی ته هم د هالند حکومت د لوی سرنوالۍ لخوا ورسپارل شوی دی. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار څو دقیقې مخکې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د هالند حکومت د دغه لست خپرولو سره ډیر قوي اقدام کړی دی او په افغانستان کې د انتقالي عدالت په برخه کې یو مهم کار وکړ او غټ کومک کړی دی. د ویل چې دا لست به افغان حکومت سره شریکوي ترسو افغان حکومت هم په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي او هغه کسان چې هغه مجرمین دي هغوی باید مجازات سي او نمونه افشا شي او خلک پی پوه سي. ښاغلی رفیع الله بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هلای حکومت په دغه انداز کې کم کار کړی دی، سخت خپل مسؤلیت ادا کړی دی او د بشري حقوقو خپلواک کمیشن نوم په دې اړه باندې د دولت نه بغواړي د بشري حقوقو حقونه چې نقض شوي دي او تر خپل لاندې شوي دي د هغوی لپاره د ملاتړیزو اجراتو په لړ کې دولت نه به تقاضا کوي چې دوی لپاره فلسفګان جوړ کړي، محاکم جوړ کړي، سرنوالۍ جوړ کړي. حداقل هغه رښتینې مسایدین او عاملان د قضیې شناسایی شي، هغوی په ګوته شي، هر څوک چې وي د خپل کړنو نه باید ځواب ووایي.
رفیع الله بیدار دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون هم ډیره هلې ځلې کړې دي او یو لست برابر کړی دی چې په هغه کې په افغانستان کې د جنگي مجرمینو نمونه تر ډیره حده راټول سوي دي راغلي دي او تر دې وړاندې هم د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې دغه لست افغان حکومت ته سپارلی دی. خو شکایتونه دا دي هم د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ځینو غړو او مسؤلینو او دغه راز د ځینو څېړونکو او خلکو هم چې دغه لست لا تر اوسه نه یوازې چې ورته رسیدګي نه ده سوي او په دغه لست کې کوم جنگي مجرمین دی هغوی مجازات سوي نه دي، دغوی نمونه هم نه دي افشا شوي دي. نو خلک تر دې وړاندې هم چې څو ځلې موږ په دې اړه راپورونه برابر کړي دي، هم د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او هم خلک د غوښتنه کوي چې دغه نمونه باید افشا شي او حق حقدار ته ورسیږي او څوک چې مجرم وي هغه باید مجازات سي.
بله شفق صاحب، د جنگي مجرمانو د لستونو په باب خور تر اوسه پورې ډیر سهلنګري شوی، لکه څنګه چې تاسو ویلې څوزلې ویل شوی چې دغه لست بخپريږي نه خپريږي. خو په هر صورت دغه د قربانیانو لست چې دوی وایي موږ سره شریک سوی دی، آیا دغه بخپور شي، نمونه بخپاره شي کنه؟ ځکه چې ډیر شمیر کسان تر اوسه پورې هم د خپلو عزیزانو په لټه کې دي او تر اوسه پورې د هغوی د برخلیک په اړه څه نه دي اوریدلي. آیا چې ونه ویل چې دا لست به د رسنیو لخوا خپور شي او که څنګه؟
نو د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند وویل چې دغه لست ډیر کومک دوی سره هم د انتقالي عدالت په برخه کې او هم د هغو کسانو د خبرېدو په اړه چې د هغوی خپل خپلوان په هماغه وخت کې لا درک شوي دي او تر اوسه پورې چې څه باندې دیرش کاله تیریږي او لا درک دي او دوی ورته سخت اندېښمن دي او په دې تمه دي چې کېدی سي نن یا سبا دا پیدا سي. رفیع الله بیدار وویل چې له دې سره هغه خلک هم په دې باندې قانع کیږي چې دا کوم لست چې خپور شوی دی او د چا نمونه چې پغې کې وي چې یاره دا وزل سوي دي او دوی هغه امیدواري چې وایي هغه منډې تړلی چې وي هغه کوششونه چې وي هغه اندېښنه چې دوی درلودله چې دا به نن او سبا پیدا کیږي دغه اندېښنه به رفع کیږي. او ویل چې دوی به ډېر کوشش وکړي دغه لست د خپرولو په برخه کې. او په عین حال کې نن په ځینو ټولنیزو سایټونو کې هم په دې اړه ډېرې خبرې راغلي دي او ډېر خلک یې په اړه لیکنې کړې دي او ځینې خلک هم په دې اړه لیکلي دي چې ګوندې مثلا ځینې کسان داسې لیکلي چې خپلوان لا درک او تر اوسه پورې دوی نه پوهېدل او اوس دغه لست چې ولید نو دغه د زړه جمع سو چې دغه کس وزل سوی دی او له دې وروسته به دوی ساندېښنه نه لري او لټون منه کوي.
بله نسیم شفیق، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، و امر دل چې د هالند لوی سرنوالۍ د شاوخوا 5000 کسانو یو لس خپور کړی چې په 1950 او 55 کلونو کې په افغانستان کې د وخت د کمونیستي رژیم د استخباراتي ادارې اکسال خوا وژل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم دغه لست خپرېدو هر کلی کړی دی. عیني شاهدان او د قربانیانو کورنیو ویلي چې د پلوچرخي زندان تر څنګ هغه مهال په قطارونو کې خلک درول کېدل او په ماشیندارو وژل کېدل. یو شمیر چې په ډزو کې ژوندي او ټپي پاتې کېدل ویل کېدل چې په بلډوزرونو به ژوندي له خاورو لاندې کېدل.
ازادي راډیو اوري دغه راز د دغه لست په اړه، البته چې د هالند حکومت د جنگي جرمونو اداري خبر کړی، د دې اداري په رسمي ویبپاڼه کې هم خبر شوی دی. پته یې ده www.warcrimes.nl. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره دغه راز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 هم اوریدلی شي. لسنی می بجیدی او وران